کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستنګزای مو د ازادي رادیو دغه غرمنی خبری مجلې ته خراغ لاستویم وخت دولس بجی دی تخنیکی چاره هم سید قادر جلالوف مختوری پیل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY راتلونکي میاشت په افغانستان ته د دیرش زره ټنه اوړو لومړی برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال سازمان اتیا زره ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي چې له اوړه کېدو وروسته شپېته زره ټنه کېږي. د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بېله شوې. د ملګرو ملتونو دا مؤسسه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه افغانان خوراکي مسؤنیت یا سمو خوړو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت په غیر مستقیم ډول د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ورستی راپور ته خبرګون ښودلی. که څه هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي بنت نوم نه دی راغلی، خو دوی د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څېړونکو بنسټونو پر تګلارو نیوکه کړې. دغه وزارت تېر ماښام په خبر پاڼه کې ویلي دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شوو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندنو شرایط برابر کړي. خبر پاڼه کې نیوکه شوې چې د همکارۍ له دغې روحیې سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو د خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. طالبانو دا څرګندونې داسې وخت کړي چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت بیګا یو ځل بیا وویل افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه د ښځو د وضعیت په اړه باندې جدي اندېښنه وښوده. د ایران د شیراز ښار په شاه چراغ حرم د پرونی وسلوال برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. رویټرز خبري اژانس ویلي داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسؤلیت چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول منلی دی. برید کې له 100 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبري اژانسونو ویلي د بریدګرو شمېر 3 تنه و. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي ویلي دغه شرارت به پتن بېزو او پاتې نه شي. روسي پوځیانو نن د اوکراین په پلازمینه کې کیف او زاپروژیا ښار کې تازه بریدونه کړي دي. د کیف سیمه ایز والی اولیکسی کولیبا پر خپل ټلګرام چینل لیکلي د ژغورنې ټیمونه په پلازمینه کې د بریدونو سیمو ته رسیدلي، خو د بریدونو اصلي موقعیتونه نه دي یاد کړي. نوموړي زیاته کړي روسان د شپې لخوا کیف له وحشت سره مخامخوي او په خبرې د بریدونو ځای کې د اورونو د مړ کېدو او نورو پاتشونو د پاکېدو هڅې لا روانې دي. روسیې په دې وروستیو کې پر اوکراین هوایي او توغندیز بریدونه ډېر کړي، خو اوکراینی چارواکو ویلي دا د جګړې په ډګر کې د موسکو د ماتې په معنا. او د کرکټ د شلو اوورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ درې لوبې دي. جنوبي افریقا له بنگلاديش سره مخ کیږي، هالند له هند سره او پاکستان هم له زیمبابوي سره مخ ده. هند او بنگلاديش تر اوسه یوه لوبه کړې او ګټلې دي. پاکستان خپل لومړی لوبه بایللې. د جنوبي افریقا او زیمبابوي لوبه د باران له امله مساوي شوې. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم مساوي شوې چې دواړو لوبډلو یو یو امتیاز خپل کړی. سبا افغانستان له آیرلند سره لوبه لري. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د پروګرام معرفي ترازو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنت وایي افغانان په ځانګړي ډول میرمن یا نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوي.
خو ځوانجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوی. ممکن دا شاتک په تاریخ کې بېساره وي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکی رئیس احمدزی وایي له آیرلند سره لوبه مهمه ده.
سبانه میچ به ډېر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي. یعنې د ګټلو په صورت کې به دغه ګروپ بیا داسې سي چې درې ټیمونه به داسې چې هر یو به بیا کولی شي اخري میچونه به داسې سي چې هغه د کوارټر فاینل مرحلې ته به بیا داخلي.
په پکتیا کې زرګونه بزګرو ته اصلاح شوي غنم وشل شوي.
دا یو بوجي ستاسو کاری تاسو ته به ان شاء الله یو نیم سال یو څلور شپې ته من حاصل کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنت وایي افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې یا نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیر شوي دي. ښاغلی بنت چې تازه افغانستان ته له 12 ورځنی سفر ستون شوی، تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کړي. هغه وویل نړۍ مسولیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نشي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت بیاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تېره ورځ د دوی د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه پام وکړئ د فریدي سیال رپورټ ته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنی شاتګ ښایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرانس ته وویل. افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ یې هېرې شوې دي. ښاغلی بینټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خو دا چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتګ شوی. ممکن دا شاتګ په تاریخ کې بې ساری وي. په بله معنا چې دا شاتګ د 1990 کلونو هم لوی شاتګ دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تېرو شلو کلونو کې وشوي له شاتګ سره مخ شوي دي، او دا یو ستر شاتګ دی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په ښځینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ په دغه خبری کانفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته او لګکۍ او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. ښاغلی بینټ وویل د خبره سمه ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوری غورځولی، خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د ده په خبره افغانان یو وار بیا د طالبان نو تر واک لاندې ژوند کوي.
There's been huge clampdowns on media.
کسانی په پراخه کچه ځپل شوې دي. هلته بشري بحران او مجازات معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هیر نکړو چې دا هیواد څلور لسیز جګړه شاته پرېښي ده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم، دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی، او دوی یوازې پرېښودل شوي دي او هیر شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو چهارشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څېړونکو بنسټونو په تګلار نیوکه شوې وه. په اعلامیه کې راغلي وو چې دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندنو شرایط برابر کړي، خو د همکارۍ له دغې روحي سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او په ډېرو دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځول د ښځو د حقونو ښکاره نقص دی چې په دغه هیواد کې دننه او بهر یې په اړه پراخ غبرګونونه موجود دي.
راپور کې مو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د اندېښنو په اړه واورېدل چې د ښځو نجونو بشري حقونو په ارتباط باندې سخت اندېښمن دی. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین له کاناډا میشتي افغان کارپو کاظم حزب الله څخه د ملګرو ملتونو د دغه راپورټر او په ټوله کې د ملګرو ملتونو سازمان د اندېښنو په ارتباط مرکه کړې ده او د روان وضعیت په اړه باندې لاغه پوښتنې کړي.
اول خدا خبره ده چې طالبان سره د دې چې په دې راپور کې راغلي دي، دوی وایي چې د کم حق بشري حقونه چې نړۍ انسان ته ورکړي دي زیاتره د شریعت سره برابر دی، هغه سره په ټکر کې نه دي. په خلو خو به داسې خبرې کوي، خو په عمل کې بیا داسې نه ده. یو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور به تاسو لوستئ، هغه په خپل راپور کې ډېر بې پرې دی، ډېر بې طرفه دی، او دغه دنده هم دا ده چې هغه باید یو طرف ونه نیسي. یعنی دغلته خو یوناما هم شته، د ملګري ملتونو نور ادارې هم شته. خاص په دغه خاطر دغه بې پرې راپور ورکوونکي افغانستان ته نور ډېر هوډونه تلګي دوی، چې هغه هر اړخیز معلومات را جمع کړي. تقریبا د زرو اړخونو سره د خبرې کړي، خلکو سره خبرې کړي، سلو نه زیات مجالس نیولې دي. نو زه فکر کوم د معلومات بې پرې دي او ډېر شدید خفګان یې ښودلی دی، د لوی تشویش ظاهر کړی دی. په خاصه توګه د دې راپور هغه زیاته برخه د ښځو د حقونو لپاره ده. حتی په یو ځای کې وایي چې یوه ښځه راته ویلي چې سړی سرد دی چې مونږه د خپل فامیل آزاد لاس ورکړي دي، ډېر غمونه را باندې تیر شوي دي. خو طالبانو چې کم ناامیدۍ راوستي دي، زمونږ د آینده او زمونږ د ارمانونو سره لوبې شروع کړي دي، او بیا نړۍ چې په دې باندې سترګې پټي، دا مونږ ډېر سخت درد دی.
بله، او ډاکټر صاحب، څه فکر کوئ که ملګری ملتونه دغه ډول اندېښنې ښیي؟ دا دویم ځل دی چې ریچارډ بینټ د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او طالبان هم ردوي او وایي چې بشری حقونه تامین دي. د دریزینو دغه بیلوالی به فکر نه کوئ له نړۍ سره د طالبانو پر تعامل اغیز وکړي؟
بالکل، دا به په اغیز وکړي. یو طرف ته نړۍ ده، د دنیا هیوادونه دي، یو طرف طالبان دي. که طالبان دا توقع کوي چې نړۍ دې د دوی د خواهشاتو مطابق بدل شي، نو فکر نه کوم که داسې وشي. حتی اوس تاسو په دوی د وزارت خارجه په بیان کې وګورئ، تاسو کنه دا وایي چې موږ د دوی سره همکاري وکړله، د ریچارډ بینټ سره او د ملل متحد راپور ورکوونکي سره. یعنی دوی په بدل کې د دوی نه دغسې یو راپور وایي چې د دوی خوښ دی، دا خو امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې زه وینم که طالبان همدغه خپله تګلاره مخ په وړاندې ویسي، د نړۍ نه به جدا شي، او هغه کوم اهداف چې دوی په نظر کې لري چې نړۍ تسلیم کړي، ډېره مشکله راته ښکاري چې هلته ورسیږي.
بله، او فکر کوي چې طالبان بل نړۍ سره غاړه غړی سي، ځکه د حکومت دغه د باندې کال واوخته خو لا هم رسمي تعامل نشته د نړۍ په کچه له طالبانو سره، ما غیر مستقیم تګ راتګونه کوي.
نو تر څو پورې طالبان په خپل پالیسۍ، په خپل برخورد کې بنیادی تغییر رانه ولي، مثلا تاسو وګورئ ډېر بنیادی خبرې، د جنکو مکتب ته لیږل، دا څومره سخته خبره ده. او په دغه د ملل متحد یا د په دې راپور د بشري حقوقو په راپورونو کې تر ټولو لوی اندېښنه هم دې ته ښودل شوې ده. حتی داسې ویل کېږي په هغه الفاظو کې چې بلا قید و شرط او ډېر په چټک ډول باید دا مکتبونه خلاص شي، ولې دوی هیڅ داسې ده لکه په کڼو غوږونو چې دا خبرې پرېوځي. نو که دغسې تګلاره ولري، دغسې کار کوي، نو فکر نه کوم که د نړۍ سره نږدې شي. دوی باید بنیادي تغییر په ځان کې راولي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زدا کړو یو شمیر محرومي افغان زده کوونکي وایي د خونځې د تړل کېدو لامل یې هغه کارونه ته مخه کړي چې په اړه فکر نه وکړي. د دغه زده کوونکي یو شمیر آزادي راډیو ته وویل دا چې خونځې ته نه دی پریښودل شوی، غالي عبدالله ته مخه کړي او په دې توګه یې غوښتي بوختي پاتې شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجي صندوق یونیسف موندنې ښیي چې په 2000 کال کې 8.5 لک نجونې له لومړنیو زده کړو بې برخې شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دنیا چې دا محل شپارس کلنه ده، یو کال مخکې د کابل ښار په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي وه. د طالبانو له لورې د شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو سره اوس دنیا د غالي اوبدلو په یوه کارخونه کې کار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وایي دا یې نه غوښتل، خو اوس غواړي په یو ډول بوخته او له یوازیتوب ووځي.
له کومه وخت چې ښوونځي بند شوي دي، زموږ په ذهن کې ډیر بد اغیز کړی. له تیرو څلورو میاشتو راهیسې اوس دلته کار کوم او د غالیو د اوبدلو په برخه کې مې ډیر څه زده کړي دي.
دنیا وایي په دې کار سره اوس ډیر دیوازیتوب احساس نه کوي. د لسم ټولګي زده کوونکي سهار چې اوس مهال ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، هیله یې درلوده چې په راتلونکي کې ډاکټره شي، خو اوس دا هم دلته د غالیو د اوبدلو په کارخونه کې شاګرده ده.
په تکالیف روحي او رواني نزدیک مبتلا شده بودم.
نږدې و چې په ذهني تکلیفونه اخته شم. دا حالت موږ ته ډیر سخت و. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر شم، انجینر شم، خو اوس د غالیو د اوبدلو په دې کارخونه کې کار کوم. لږ تر لږه د ذهني ناروغۍ نه پرې راګرځېدلې یم، ځکه د زده کړو په اړه نور نه هیلې شوی یم، خو په دې شکل غواړم چې مصروف اوسم.
په ورته وخت کې د پوهنتون استاد خوشحال آصفي وایي د دغه نجونو ظرفیت چې په نورو مهمو برخو په ځانګړي ډول په ډاکټرۍ، انجینرۍ او د تخصص په برخو کې کارېدلی وایي، اوس په غالیو اوبدلو کې مصرفېږي.
حاکمیت فعلی در به
حاکم نظام لتیرو سلور سو دو ور زورایی سی دیو نسل پر وړاندې د زده کو دروازې تړلې دا کار هیڅ ډول دینی او ملی توجیه نه لري د غنجونی هر یوې په زړه کې بلا ډیر ارمانونه لري
ها آرزوهای در دل دارند
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسه چې له یو کال زیات وخت کېږي د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په وار وار له طالبانو غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي پرانیزي خو تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دې اړه کار روان دی او ژر به له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي د یونیسف د راپور پر بنسټ په روان 2022 میلادي کال کې 850 زره نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپرېږي
ازادي راډیو ته غوږ استور بشو د کرکټ نړیوال جام ته نن د جنوبی افریقا او بنگلاديش ټیمونه سره مخ شول جنوبی افریقا 215 منډې وکړې بنگلاديش یوازې 101 منډې جوړې کړې او ټیم اوس وزید په دې ترتیب د بنگلاديش ټیم په شاوخوا څه باندې 105 منډو خپله دغه لوبه وبایلله اخوا هند او هالند لوبه پیل کړې ده په دې کې نن هند بیټنګ کوي 48 منډې کړي یو لوبغاړی سوځېدلی او نهم اوور هم روان دی ترڅنګ به د پاکستان او زیمبابوي ټیمونه نن په شاوخوا درې نیمو بجو سره مخ شي سبا ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبه ده افغانستان له آیرلند سره مخ دی آیرلند په دغه ټورنمنټ کې خپله لومړۍ لوبه د ډي ایل میتود په واسطه باندې چې د باران په خاطر و له انګلستان وګټله او تر افغانستان یې موقعیت او پوزیشن ښه دی افغانستان په خپل ګروپ کې یوازې یو امتیاز لري چې هغه هم د نیوزیلند سره د مساوي لوبې په ارتباط دی نو سبانۍ لوبه څومره مهمه ده دا چې پرون بونه شو څه بکیږي په دې ټولو مسایلو باندې د وی او ای امریکا غاښنا رادیو خبريال جعفر اند چې د کرکټ نړیوال جام د کاوریج لپاره د پوښښ لپاره ورغلی استرالیا ته د کرکټ د ملي ټیم له روزون کې رئیس احمدي سره له نږدې خبرې کړې چې تاسو ته دراورو
بازی شین د سی شغه د منګه په کنټرول کې نه منګه تاسو په کنټرول کې نه تاسو خو د سی منګه لوګدل تلاړه او پوره تیارین کړی او دغه نندرچان او غریبانو څومره چې تماشې تر غوږی دي موږ ډېر وړ وړ ماشومان ولیدل دي مو د افغانستان مختلف اقوام او خلک کې ولیدل یعنی خپل دغه مونږ ډېر انرژي مونږ تر کړی چې د هر یو د افغانستان له ګډ ګډ نه دلته خلک ورته غلی او دی وختل چې د افغانستان ټیم بل لوګور دا وختل چې د نندرچان په مخ کې یو لزر څومره پوری تقریبا 2000 پورې خپل افغانان لوبغاړي دغه غواړي مخکې چې ما په خبرو کې ویلي که نه د موږ لوبغاړو ته په کار دی چې دغسې میچونه وو ریزلټ او بیا وروسته ګورو خو یو څو فائدې موږ ته دي یو خو به د موږ دغه د لوبغاړو استعداد معلومیږي چې دغه ټیمونو خلاف باندې موږ څنګه لوبې کوو او د کرکټ مینهوالو ته به هم دا اندازه لګېږي چې یعنې د موږ ټیم غټ ټیمونو خلاف باندې څنګه که ووایو شخصا خفه شو په دې معنا باندې چې کار چې پرون میچ شوی وای خدا چې موږ څه پوس کې نه نو څنګه شو به کولای وایي
ته پرونه له بنه ورسته د افغانستان ګروپ اوپن پاتې دی یعنی هر ټیم دا چانس لري چې ټاپ ته راشي فکر کوي د افغانستان چانس زیات شوی دی پرونه له بنه ورسته
یو پوینټ سره سبانه میچ ډېر مهم دی د موږ لپاره چې دا میچ تر سره کی یعنی د ګټلو په صورت کې به دا ګروپ بیا د سی سی چې درې ټیمونه به د سی سی آر یو به بیا کولای شي اخیری میچونه به د سی سی شغه د کوارټ فاینل مرحله ته بیا داخلي نو سبانه میچ ډېر مهم دی موږ لپاره چې دا میچ کې تر سره سو ان شاء الله بیا تاسو ته موږ ډاډ درکولای شو چې د افغانستان ټیم په دا ټورنمنټ کې به مهم مخکې لاړ شي
د کرکټ د ملي ټیم له یو روزون کې رئیس احمدي سره مو د امریکا غاښنا رادیو د خبريال جعفر ان مرکه واوریده
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
واربشو ایران ته هلته په لویدی ساحل شیراز کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړې او د داعش وسله والې ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستې تفصیل له اجمل اندورو
برید د شیراز په ښار کې د شاه چراغ په مقبره کې د مقام د لمانځه پر مهال شوه. د ایران دولتي تلویزیون وایي بریدګر یو وسلوالو چې نولس کسان نور ټپیان کړي هم دي. ایرانی چارواکو ویلي دي بریدګرې نیولی. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي وو چې برید د درې وسلوالو لخوا شوی چې دیارلس کسان پکې وژل شوي او څلوېښت نور پکې ټپیان شوي. خو د ایران د قضایي قوې ځایي مشر کاسم موسوي د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي چې بریدګر یوازې یو ترهګر و. دا سیمې یو بل دولتي چارواکي هادي ایمانیا د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي چې بریدګر په دې زیارت کې پر راټولو شوو عبادت کوونکو بې توپیره ډسې کړي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دې برید په وړاندې د سخت غبرګون ژمنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي دي تهران به د ترهګرو او بهرنیو لاسوهنکو په وړاندې اقدامات وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خپور کړې زیاته کړې د جنایت په ایران کې د ویرې او تاوتریخوالي د خبرونکو شیطانی اراده روښانه کړه. عبداللهیان همدارنګه د داسې باوري معلوماتو د لرلو ادعا کړې چې د په وینا دښمنانو د ایران د نام نه کول لپاره یو څو اړخیزه طرحه جوړه کړې ده. د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلې. تر دې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په ایران کې د یو لړ نورو پخوانیو بریدونو مسؤلیت هم منلی و چې پکې په 2018 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله روح الله خمینی په قبر دوه وژونکي بریدونه هم شامل دي. په ایران کې دا برید داسې مهال ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ایران امنیتي ځواکونو له هغه اعتراض کوونکو سره نښتې وکړې چې د پولیسو په توقیف کی دا وژل شوی مهسا امینی د څلوېختې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلی وو. مهسا امینی د سپتمبر په 14 په تهران کې د پولیسو په توقیف کې مړ شوی وو. هغه تر مرګ څو ورځې مخکې د هغه څل کبل چې ایرانی چارواکو نامناسب حجاب بللی وو ایران کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوی وو. د مهسا امینی مړینې په ټول ایران کې او له ایران نه بهر د ایرانیانو پراخ اعتراضونه راوپارول چې لا هم دوام لري.
خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. هم لومړی بل نوري اس نوري د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
روسیه د اوکراین جګړې ته هغه پخوانی افغان کمانډویان ګماري چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو دی وتلو او په دې هیواد کې د پخوانی جمهوري نظام له ړنګې دو سره یوازې پرېښودل شوي دي. د فارن پالیسي خبرونې په لیکنه د افغانستان د پخوانی کمانډوي ځواکونو د قل اردو یو شمېر غړو ویلي چې ورسره تماسونه نیول شوي چې له روسي ځواکونو سره د اوکراین په جګړه کې یو ځای شي. د ورځپاڼې په لیکنه یو شمېر افغان پوځي او امنیتي سرچینو ویلي چې د امریکا لخوا روزل شوي دغه پلي ځواکونه به چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د امریکا او د هغو د متحدینو د ځانګړو ځواکونو په خوا کې جنګېدلي د اوکراین د جګړې په ډګر کې هغه بدلون راوړي چې روسیه ورته اړتیا لري. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د 20,000 او 30,000 ترمنځ کوماندو ځواکونه د تیر 2021 کال په اګست میاشت کې چې امریکا له افغانستان نه ووتله په دې هیواد کې تر شا پرېښودل شول. د دغو ځواکونو یوازې 300 جګپوړي افسران د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره د تخلیه په پروسه کې له دې هیواده وایستل شول، خو په زرګونو نورې ګاونډیو هیوادونو په تیره تاجکستان او ازبکستان ته وتښتېدل. خو له دې سره سره تر اوسه د دغو ځانګړو ځواکونو یو زیات شمېر په افغانستان کې دننه اوسي او له دې ویرې چې طالبان ورته سزا ورنه کړي ځانونه پټ کړي دي. د فارن پالیسي په وینا متحدو ایالتونو په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن پوځي حضور په ترڅ کې افغانستان د امنیتي ځواکونو پر جوړولو تقریبا 90 میلیارد ډالر لګولي او زیاتوي، که څه هم دغه ځواکونه د دې وړ نه و بلل شوي چې وبکړی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. او په څو اونیو کې افغانستان طالبانو ته تسلیم کړ، خو افغان کمانډو ځواکونه تل له یو احترام څخه برخمن وو. د اوکراین جګړې ته د روسیې لخوا د پخوانیو افغان کمانډویانو د ګمارلو خبره داسې مهال کېږي چې د لویدیځ چارواکو په وینا روسیه په دې وروستیو کې د اوکراین په جګړه کې د ځواکونو په ګډون له ډېرو ستونزو سره مخ ده او اوکراینی ځواکونو ورڅخه ډېرې هغه سیمې بېرته نیولې چې مسکو په تیرو 8 میاشتو کې پرې ولکه ټینګه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوښتور بشو پکتیا ته حالت د دبليو اف پی د ملګر ملتو د خوړو پروګرام لخوا د ناروی کمیټې په واسطه د ولایت مرکز او ولسوالیو 15,500 بزګرو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سری ویشل شوي. بل لور ته د پکتیا بزګران خوشحال دي چې دا ځل نه یوازې غنمو تخمونه او سری په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې سکال د دوی لپاره دا ټول شیان وړیا هم دي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د پکتیا په مرکز گردیز او دوله سوار و دوله سوالی که 15500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی له خوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یوه بوجۍ د اصلاح شویو غنمو تخم، یوه بوجۍ توره او یوه بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو عامر مومن خروټي آزادۍ راډیو ته وویل
د اصلاح شویو غنم چې کله منځ ته راځي او تولیدیږي دا تقریبا شپږ اووه کاله دربر نیسي. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېرې تجربې پرې کیږي. د امراض و آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي او د لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجۍ ستاسو کاري تاسو ته به انشاءالله یو نیم سل یو سل شپېته من حاصل کړي.
بل لوري ته د پکتیا بزګران خوشحاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیز توکي وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزی خان وویل
دکانانو سره په رښتیا کومک نشتم، وروسته کال دغه پیسې هېڅ نشته. توره سره مو مفته ده، سپینه سره مو مفته ده او غنم هم په خپل ټاکلي وخت راورسېدل چې دلته یې زمینه اوس بالکل مساعده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یوه بله مهمه ستونزه په کروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د هغې له وجې حاصلات کمیږي او کیفیت ته یې هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې مؤسسې او اړوندې ادارې دي د کروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي.
نظارت کچھ نو ڈیر ہے کسی کے کان سارے فنم تبدیلی یہ اوس کی نہیں ہے سدا معلومات اس کو مرض لگے گا لگا ندی صاحب کو نظارت ان شاء اللہ تو معلومات کی گی وقت دوام کول سی علاج کول سی ان شاء اللہ.
بلوری ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او ښکېدو ته پاملرنه ډېره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
هغه یو مثال چې مخکې به په مختلفو کمو ولسوالیو کې توزیع کوله، د مرکز مربوطه په خواو شا نږدې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت ښه باله. لله الحمد نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ولایت کې، د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې که خارجي مؤسسې دي که داخلي مؤسسې دي په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال 6 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې 4 میلیونه له خپلو ځمکو او تر 2 میلیونو میټریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستانه په بیه اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، مهم پیداوار هم دا غنم دي.
ستاسو له پیغامونو
رفیع الله هجرت د کندهار بیر نه دا پیغام چرځم چې مجاهدین په دا نظامی موټران کې اوس بیا خاص کر نظامیان چلی هغه لکه رینجر شبر او داسې موټر کې باید کشر کشناخته اله هم باید په دې کې سپور نه کړي، ځکه خلک بد ورت پسې وایي.
زه فراوانه د مکواد ولسوالۍ سم دا پیغام شي نو ما ولدته د پلا مکوا کې چې دا سړکان بیخي بد خراب دي، مسلمانان د ستونزو سره مخ دي. خپل مریض سره یو ځای پرې نسي وړی نو هیله لرو چې دا زموږ ژرندې ته لوړ مقاماتو ورسوي او دا سړکان یو څه راته هوار کړي چې د خلکو یو څه ستونزې حل شي. او په بکوا کې چې دی خادیر نه شي دی انتنس هم کار نه کوي، نو خواهش مو دغه دی چې یو دانه او دوه خادیر راته اضافه کړي.
په اوس وخت کې ژمی هم په رارسېدلو دی او د افغانستان ډیری خلک په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند لري. باید موسسې چې کومې مرستې کوي دا باید په ښه شکل مدیریت شي او هغه حق حقدار ته وسپارل شي. په سړو سیمو کې کوم ځایونو کې چې واورې ولیږي باید هلته مخکې د مخکې نه د مرستو تابعه هلته ونیول شي او خلک اوس هم په ډېر بد اقتصادي حالات کې دي. یو خوا کارونه نشته او د بل خوا نه جمع راغله، نو باید موسسې خپلې مرستې باید په سمه توګه اړمندو خلکو ته ورسیږي.
سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو ته. ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. محترم غریبانان شرم ته لاس نه ځي، هلته واسطې نه لري. بیچارهګان واسطې نه لري چې خپل مواد ترلاسه کړي. یقین که خپله دا ټول مواد طالبان علي ما په سترګو لیدلی دي. زه ولاړ یم غریبانو ته هلته پزې نشته، ځکه دې لپاره نه ځي. هسې سرګردانی هر چا راځي، موټر کرایه راځي، هلته بیا مواد نه ورکول کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېږي. ورزو لاندو خبرونو ته د خوړو نړیوال پروګرام سرګندوي چې راتلونکي میاشت به افغانستان ته د 10,000 ټنه وړو لومړی برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال پروګرام 10,000 ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي چې له وړو کېدو وروسته 18,000 ټنه کېږي. د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بیل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هېرې شوي. ښاغلی بنت چې تازه له افغانستان نه ستون شوی تېر ورځې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې دا خبره وکړه. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسلوال برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. په دغه برید کې 15 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نورم ټپیان دي. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی گروپ درې لوبي جنوبی افریقا بنگلاديش ته ماته ورکړې. هند له هالند سره مخ ته او دا اوسې لوبه روانه ده او پاکستان به له غرمې وروسته له زیمبابوې سره مخ شي. لنډ خبرونه مو واوریدل په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته نور بس دی پروګرام میروئ.
نور بس دی. شکسته سکوت. سلامونه ستړي مشه د نوربسته پروګرام دی. په دې پروګرام کې مو زه فریده سیال قربانې. د تیرسته شنبې په ورځ افغانستان کې د طالبانو لخوا لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل پاتې کېدو 400 ورځې پوره شوې. په دې باندې یو کال موده کې افغان نجونې له زده کړو چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د انسان اساسي حق دی ترې نه محرومې شوې. د زده کړو څخه د افغان نجونو دغه محرومیت په کور دننه او بهر غبرګونونه راوپارول. نړیوالو د طالب حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط د نجونو زده کړه یاده کړه او په ځلونو یې د طالب حکومت له چارواکو وغوښتل چې د نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي. په کور دننه هم عام افغانانو له طالب چارواکو دغه غوښتنه وکړه چې ښوونځي دې پرانیزي. خو ولې د دومره غوښتنو سره سره طالبانو او لوړپوړو چارواکو یې دغه غوښتنه ونه منله؟ که څه هم ځینې طالب چارواکي په ځینو ناستو کې په دې کار نیوکه کوي، خو دوی عملا تر اوسه نه دي توانېدلي چې ښوونځي پرانیزي. تازه د دوی د حکومت ویان زبیولا مجاهد په ترکیه کې د مدارسو او دینی عالمانو د یووالي نهضت په نوم د دینی عالمانو ناستې ته ښوونځیو ته لږ شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د تګ په اړه د یوې مشخصې طرحې د جوړولو خبره وکړه او د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو هیله یې وکړه. د دغې طرحې د جوړېدو خبره مخکې هم طالب چارواکو کړې وه، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکینی سرپرست نورالله منیر بیا دا مسله د افغانستان کلتوري بحث کړنی و چې خلکو رسنیو سره په خبرو کې او په ټولنیزو رسنیو کې په لیکونو سره ورته غبرګونونه وښودل او دا خبره یې رد کړه. هغه څه چې په تیرو 400 ورځو کې په افغانستان دننه او بهر په اړه انتقادونه او غبرګونونه مطرح دي، هغه دا دی چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د طالب چارواکو وینا او عمل یو شان نه دی. د اسمبلې په میاشت کې د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې له شپږم ټولګیو پورته نجونو دوه ونۍ ښوونځیو ته لواړې، خو طالبانو بیرته دغه ښوونځي وتړل چې دغه چاره په پکتیا کې د زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوه. د طالبانو حکومت ویان زبیلا مجاهد هغه مهال په یوې ناسته کې ویلي وو دا به وڅېړل شي چې دغه ښوونځي د چا په امر پرانیستل شوي وو. که څه هم طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو د تړل کېدو ښکاره لامل نه دی په ګوته کړی، خو د نجونو او ښځو حجاب هغه موضوع ده چې طالب چارواکو یې په اړه په ځلونو بحث کړی دی. دغه شان ده هم ویل شوي دي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د عالمانو په ناسته کې به د نجونو د زده کړو په اړه بحث وشي، خو داسې هم ونه شول. په دې وروستیو کې د دوو لوړپوړو طالب چارواکو له وینا اخیستنه دا کېږي چې د نجونو د زده کړو موضوع د طالب چارواکو د خپل منځي اختلافاتو قرباني شوې ده. د طالب حکومت د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تنگسی ته میزان میاشت په 15 د سیلانیانو د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه ته د خپل وینا پر مهال په افغانستان کې لښبګون ټولګي پورته د نجونو د زده کړې موضوع ته اشاره ویل چې باید خوندې د ټولو پر مخ پرانیستل شي. هغه ویل چې علم په خزي او نارینه دواړه فرض دی. نو مولي زیاته کړه باید ژر تر ژره د تعلیم زمينه برابر شي او ژر تر ژره باید په افغانستان کې د خوندیو او مدرسو دروازې د ټولو پر مخ پرانیستل شي. خو په همدې ناسته کې بیا د طالب حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي ویل چې علم د ښځو لپاره مباح او نارینه لپاره مستحب دی. حنفي ویلو هر چیرې چې لاړ شو د تعلیم خبره کیږي، تعلیم خو مباح عمل دی او دا یوه علمي خبره ده. لویانو دنیوي تعلیم دا مباح دی او که د امیر او مباح ترمنځ تعارض رامنځته شي بیا به د امیر حکم واجب وي. خو د طالبانو حکومت بیا تر اوسه په دې اړه د ښځو ټول حقونه به ویلي دي چې د ښځو ټول حقونه به د اسلامي شریعت په رڼا کې چې هغې چې څه ډول اختاره تعریف وړاندې کړی نه دي. د بشري حقونو فعالانو د طالب حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل ظلم او د بشري حقونو نقص بللی دی. نن موږ په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې دا د څه باندې څلور سوه ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. دا چې دغه د ښوونځیو د دروازو تړلې پاتې کېدل به څومره جبرانېدونکي وي، د زده کوونکو پر روحیې څومره تاثیر کړی دی، د خپرونې د مېلمنو سره به بحث وکړو. زموږ په نننۍ خپرونه کې ښاغلی قمر نیازی د ښوونځي استاد او د معرفت برخې فعاله، همدارنګه وړانګ هنري د ښځو د حقونو فعاله او معصومه اصیل به راسره وي چې د هم د مکتب استاده ده. دوی به راسره په همدې موضوع خبرې وکړي. اوس په خپرونه کې میرمن نیازی وصل ده، له دوی سره به خپرونه پیل کړو. میرمن نیازی، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم، ستړي مشي. تاسو ته دا وایي چې دغه دلایل چې طالبانو په دې څه باندې یو کال کې د ښوونځیو د تړل کېدلو په وړاندې کړي دي، تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه دلایل د قبول وړ دي؟ تاسو ته دغه دلایل قناعت درکولی شي چې دا ښوونځي هم داسې تړلي پاتې شي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تاسو ته، تاسو کارمندانو ته او تاسو د رادیو لارې څخه د افغانستان ټول بغیرت ولس ته نیکی هیلې وړاندې کوم، او بالخصوص هغه خوندو ته چې د تعلیم څخه محروم پاتې دي او دروازې د مکاتب د هغوی پر مخ تړل شوي دي، چې د افسوس ځای ده چې څه له پاسه څلور سوه ورځې سولې او بیا هم دوی په تمه دي. او دغه بانجویان چې طالب چارواکي د اوسته افغان مرمنو د حقونو لپاره د هغه په سهارا خپل د اقتدار دوره مختوري او نور هم ستونزمن کیږي ورځ تر بل حالت جنوکیته، دا واقعا زه متاسف یم او د افسوس وړ خبره ده.
میرمن نیازی، دغه دلایل چې اوس طالبان وایي دا د قبول وړ نه دي لکه تاسو چې هم یادونه وکړه، څومره زیان رسوي نجونو ته؟
د قبول وړ خو اصلا نه دي په هیڅ کتاب کې، په هیڅ اصول کې، په هیڅ د بشر په حقونو کې د قبول وړ نه دي، او دقیقا زیانونه یې بیخي ډیر دي. کله چې د ټولنې نیمایي برخه فلج سي، کله چې د ټولنې د یو انسان یو لاس نه وي نو څنګه بل لاس به فعالیت وکړي؟ آیا هغه لاس د دې لاس کارونه کولای شي؟ نشي کولای، خو کوي وکړي هم په ډیرو ستونزو، په ډیرو مشکلاتو باندې. مونږ هم دغه خپل یو لاس فلج کړی ده، مونږ خپل د ټولنې نیمایي برخه فلج کړی ده. دا ډیر زیانونه لري، دا خوندي محرومي پاتې سوي دي د خپل د کونو څخه، دا یو برخه ده. او دا چې دا هیواد د پرمختګ څخه شاته پاتې کیږي، دا بل خبره ده چې په کل کې افغانستان په اوسنۍ وضعیت کې دومره شاته پاتې ده، او دغه نه جبرانونکی حالت چې همدا اوس په افغانستان کې دا حالت روان ده چې نجونې خپل د تعلیم څخه بې برخې دي، نو دا به هیڅ کله مونږ جبران نکو. دا به فکر نه کوم چې په لسو شلو کالو کې مونږ جبران کو چې بیرته دغه دوره چې دوی دومره مایوسه سوي دي، دومره شاته پاتې سوي دي، دومره عقده ګیره سوي دي، او دومره هم هغه څه چې د دوی په زړونو کې وو، په فکرونو کې وو، په دماغونو کې وو، څه چې د دوی په کتابونو کې وو، هغه ټول ځینې یو ډول لکه یو ویرانه کې چې انسان ژوند وکړي داسې یو حالت سره دوی مخ سوي دي. دا به دوی څنګه جبران کړي؟ د دې جبران دپاره مونږ په دې پوهیږو چې دا سراسر نقصان لري، او سراسر دغه نقصان مونږ نسو برداشتولی، نه هم دغه نقصان مونږ بیرته ډکولی شو، چې دا به ډیر سخت وي زموږ دپاره چې دا نقصان مونږ بیرته ډکوو.
میرمن نیازی، تاسو د معرف په برخه کې کار کړی دی، او دا به تاسو ته ډیره ښه واضح وي چې ښوونځیو ته نجونې په کم لباس کې ځي، کم نصاب چلته، تدریس ورباندې په دې تیرو شلو کلونو کې کېده. په دغې نصاب کې د نجونو په جامو کې په ښوونځیو کې اساسي ستونزه ستاسو په نظر څه ده چې اوس طالب غواړي چې په هغې کې بدلون رامنځته کړي، او که چېرته وغواړي دوی یو بدلون رامنځته کړي، دغه تغییر به دلته څه وي چې د هغې نه وروسته دوی به ښوونځي پرانیزي؟
دغه ځای د افسوس خبره ده، د ټول افغانانو دپاره د نه منلو خبره ده چې دا اوس دومره افغانان په دغه خبره باندې او په دغه حالاتو باندې چې دوی ولې تصمیم نشي نیولی دومره په تشویش کې دي. همدغه موضوع ده، موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو، او مسلمان به اوسېږو. دا د افغانانو تاریخ گواه ده، شاهد ده. بیا موږ په اسلامي ټولنه کې ژوند کړای، موږ اسلامي ایجاب وو، هیڅ کوم مشکل نه درلود، کوم ستونزه نه درلودله. ما درې ویشت کاله په معرف کې خدمت کړای، هلته په معرف کې هیڅ داسې په نصاب کې داسې هیڅ ستونزه نه وه. زه خپله ما د عقاید شریف استاد وم، ما درس ورکوه شاګردانو ته. موږ عقاید شریف درلود، تفسیر مو درلود، حدیث مو درلود، په مضامینو کې د کته سنفونو څخه د علوم دیني څخه به مورته شروع کړله، د قرآن کریم ساتونه مو درلودله په تقسیم اوقات کې. نو ستونزه په څه شی کې ده؟ خو دغه مشکلات څوک زوروي چې دوی ولې داسې؟ بیا که داسې کوم مشکل وای، دوی به ډیر ژر تصمیم نیولی وای، ځکه مشکل نشته چې دوی تصمیم نسي نیولی. خبره دغلته ده چې کوم مشکل نشته، نه په نصاب کې مشکل شته، نه په حجاب کې مشکل شته، نه هم زموږ په فرهنګ او زموږ په شرعي اصولو کې چې زده کړې زموږ حق ده مشکل شته، ځکه دوی تصمیم نسي نیولی. دوی په دې نه دي قادر شوي چې په دغومره وخت کې تصمیم ونیسي د انجنیرو په برخه کې.
میرمن نیازی، که دا راته وایي چې ځینې طالب چارواکي دي چې دوی غواړي د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، ما مخکې هم یادونه وکړه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په څو ناستو کې دغه غوښتنه کړې ده چې ویلي دي چې علم په ښځه او نر باندې فرض ده. په رسنیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې دا د طالبانو د خپلمنځي اختلاف ښودنه کوي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا اوس په افغانستان کې جنو د ښوونځیو د دروازو خلاصول داسې یو سیاسي موضوع شوې نه ده؟
سل په سله کې دا اوس سیاسي موضوع ته اوښتې ده، تر هغه ځایه پورې چې موږ تحلیل لرو دقیقا. ستانکزی صاحب په بارو بارو په کراتو باندې دا تاکید وکړله چې مشکل نشته او موږ تصمیم نیسو، او دا نصاب کې به کوم تغییرات راوړو یا کوم څه شته چې اړتیا او هغه ته به تصمیم ونیسو، او بالاخره په ایجاب کې به کوم تصمیم ونیسو. داسې یو مغلقې خبرې، پیچیده خبرې کړې دي چې تر یو ایا پوری مونږ وایو هم چې سعید دای مونږ د خوندو په ګټه د مونږ ورته په تمام وو ارکلای موم کو د دې تصمیم څخه د دوی. مګر متاسفانه مونږ وینو چې دا د دوی خپل منځي مشکلات ده چې دوی خپل منځ کې لا جوړ نه دي، او بل دا چې دوی سیاسي غوښتنې لري د نړیوال څخه خپل د پیژنګلوي په خاطر دا موضوع تر ډېره حده پورې شاته غورځولې ده، او دومره کله چې سره هم کې نړیوال ته په همدغه خاطر سرکوي او ټولنې ته برملا کوي تر څو چې خلک راوپارل سي، او بالاخره د دوی غږ د خلکو غږ تر نړیواله پورې ورسیږي، او دوی په دې باندې ویاړ او افتخار وکړي چې زه نو مونږ هم نړیوال ته یوه بنده وراچولې ده چې نړیوال زموږ تقاضاوې باید ومني. خو دغه سیاسي مسایلو کې دغه سیاسي جنجالونو کې ضربه ډیره نه یوازې خزی ویني بلکه افغانستان په کل کې ضربه ویني، افغانستان د پرمختګ په ډګر کې ضربه ویني. چې دا زه فکر کوم چې د دوی د خپل منځي اختلافات هم په دغه باندې ډیریږي او ډیر بشي ان شاء الله، ځکه چې په دې کې هم داسې شخصیتونه سته چې دا احساس لري، دا درک لري چې کله موږ د ټولنې نیمایي برخه فلجو نو موږ د بدبختۍ سره مخ یو. او دا اوس چې د افغانستان هم دغومره ناخوالې دي، دغورم بدبختی دی، سبب ټول به علمی ده چې زمون خلک د علم نشاته پات دي.
مېرمن یزید د مننن تاسو به بیا سره وګرځم. اوس په مېرمن هنری ته ورشم. تاسو ته خراغلاست هم ستړي مشه. مېرمن هنری تاسو کراته وای دغه د یو کال شو انجونی لزده کړو پات دي، دوی په کورونه ناست دي او په دې رسټیو کې موږ داسې راپورونه درلودل چې هغه انجونی چې په 12م او 10م او نه هغه نه یو 10م سنفون وکړي، هغه اوس داسې کارونه ته مخه کړي چې لدین وړاندې نو کړي، لکه دوی اوس خیاطي ډیره کوي، غالۍ اوبدل کوي، یا داسې کارونه چې اصلا دوی لدین وړاندې نو کړي. دغه کارونه کول او د دې ترڅنګ که د زده کوونکو د روحیې په اړه راته ووایي چې دا ورباندې مثبت تاثیر واچوي که نه، ځکه دا د یو کال ده چې دوی له کوره نه راوځي.
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو ګرانو کارکوونکو ته، تاسو ته او اغلې نیازۍ ته، ګرانه میلمنه چې بله هم درسره ده. نو زه فکر کوم چې دغه موضوع چې د دې څلور سوه ورځې کېږي چې زموږ خویندې چې د شپږم ټولګي څخه پورته دي پر کورونو باندې ناستې دي، او یا هم داسې کارونو ته یې مخه کړې ده چې هغه لاسي صنایع دي یا خیاطي ده یا اوبدل، یا هم بل دي غواړي چې په دغه رقم باندې خپل رواني حالت ته تغیر ورکړي، او یا هم ځینې خویندې د دغه کارونو څخه هم راګرځول شوي او بیا پر کور باندې ناستې دي. که چیرې دې ته یو خواستګاري او یا هم یو څوک یو وړاندیز د واده د یو بلې کورنۍ د خواست څخه ورته وستي، نو کورنۍ یې ژر تصمیم نیسي چې د دې په دغه اقدامو کې تر څو دوی نورې واده سي، ځکه چې دوی وایي چې مثلا نور دغه دوی د مکتب زمینه نه ده مساعده، د درس زمینه نه ده مساعده، نو د دوی په حق یو بل اقدام کوي. یو یا هم د څوارلس کلنې او یا هم دیارلس کلنې نجونې بیا له وخته څخه واده کېږي چې دغه نورې ستونزې او مشکلات هم او رواني تکلیفونه حد ډېرو ته پیدا شوي دي. چې زه خپله په دې باندې خبره یم چې کله چې نوي مکتبونه روز بوله، نو مکتب ته د اووم ټولګي او دولسم ټولګي دولسم کوین جونیر اغلی وی چې دی بیخي جړل چې ویل چې باید زموږ مکتبونه شروع شي دي کنه، او زموږ کورنۍ دا تصمیم نیولې دي چې ځینې نامزدانی کې ځینې یا په نور کارونه باندې وګماري چې دا د دې رواني حالت باندې ډیر
مېرمن هنری
کړي غلط تاثیر کړي.
مېرمن هنری کدارت هوي اغه جونې چې اوس تاسو یادونه وکړه چې دوی خوانځي او تنزي او کورنۍ ور باندې فشار راوړي چې دوی واده وکړي، کچیر ته دوی واده وکړي او د ژوند یو بل لار انتخاب کړي، دوی به د تل لپاره لزده کړو نه محرومي شي؟
زه خو دې کچیر مثلا څنګه یعنی بل لار انتخاب
کړي، هدف دا چې دوی کچیر ته واده وکړي لزده کړو نه به د تل لپاره دوی محرومي شي، دوی به ونشي کولای چې د خسر په کور کې له خاوند سره یو ځای چې دوی کله ژوند کوي زده کړي وکړي.
خبره دلته دا ده، خدا خو پارک لري چې مثلا کچیر دی د زده کړو څخه محروم سي او واده وکي، نو خدا په دې معنی باندې ده چې دی هلته د مسؤلیت خاوندانی کیږي، دی هلته د خسرګنۍ د اولاد خاوند نور مسؤلیتونه دی ته ورته غاړي کیږي. نو کچیر یو داسې روشن فکر کورنۍ وي، هغه دی په وکولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کچیر روشن فکر نه یا او د دې په غم کې چې باید د کور کارونه مخته یوسي، نو هیڅکله نسي کولای چې هغه ښځه و خپل درس ته ادامه ورکړي. او بیا چې نن ورځ که دغه حالات دوام وکړي د څلور سوه ورځو ډېر لا هم کلونه ونیسي، نو بیا خو هغه چې وایي حکومت ستاسو په حق کې کوم اقدام نه کوي، نو کورنۍ خو بیخي بې تفاوته پاتې کېږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته بېرته راګرځو. مېرمن معصومه اصیل هم راسره په خبرونه کې وصل ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو استاد، ستړي مشي. تاسو په ښوونځي کې تدریس کاوه کډاره ته ویل کله چې خونځي تړل شوې دي جنو له زده کړو محروم شوې دي تاسو هم نشئ کولای چې خونځي او تلاړ شي درس ورکړي څومره دغه کار تاسو په روحیه باندې منفي تاثیر کړی دی
خپل دې سلام نه دي ازادي رادیو نو مازه زه کارکم کوټوند کوم پس له خپل سلام نه ګرن ملمن کوټوند کوم تابر نو دغه چې د جنو په روحیه باندې منفي تاثیر لري د خونکو په روحیه باندې هم منفي تاثیر لري تقریبا 400 نه زیات ورځې موږ خونځي ته صرف او صرف د هغې د امزا کولو لپاره ځو کله چې هلته د کوچنیانو زده کوونکو ته ګورو تبن زموږ زړونه خفه کېږي چې موږ ولې تدریس نه کوو ولې شاګردان یو مکتب ته نه راځي په همدې ترتیب که د دوی په مخ د ښوونځي دروازې پرانیستل شي نو دا به د زده کوونکو او د کورنیو په غړو باندې مثبته اغېزه ولري دوی باید د دوی په مخ باید د ښوونځي دروازې خلاصې شي او له شپږم ټولګي پورته د بندیزونه چې د دوی په مکتبونو باندې لګېدلي دي دا باید له منځه پورته شي مهرباني
زه ستاسو غږ لرم د مالی لحاظ باندې که راته ووایي چې له کومه چې ښوونځي تړل شوي دي تاسو مخکې کولی شئ چې کورنۍ په مالی لحاظ باندې ملاتړ وکړئ هغوی سره مرسته وکړئ اوس څومره په دې برخه کې توانیږئ
کله چې طالبان حاکمان شو په د افغانستان باندې د موږ له ماشوم نه تقریبا 1200 افغاني کمې کړلې نو په دې د ژوند په هغه باندې موږ ډېر منفي تاثیر وکړ ځکه چې نرخونه پورته دي د موږ دا هغه پیسې دا ماش مو کفایت نه کوي د موږ د ژوند ضرورت لپاره
ډېر مننه تاسو ته بیرته راګرځم میرمن یزی که تاسو ورته وایئ چې اوس خو دا د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي او نجونې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړې شي ما مخکې یادونه وکړه چې اوس په داسې ځینو کارونو باندې دوی مصروفې شوي دي چې هغه کولی شي یو څه د دوی فکر ورسره بدل شي نور په کورنیو کې ستاسو په نظر داسې کم کارونه شته ده چې مور او پلار د نجونو سره مرسته وکړي چې هغوی حداقل په کور کې فکر بدل وي یو کار وکړي یو کسب ورسره زده کړي او تر څو چې ښوونځي پرانیستل کېږي دوی په روحي لحاظ باندې ضعیف نه شي
دقیقا لکه څنګه چې زموږ خورکی هم دلته یادونه وکړه چې دوی په خیاطي او بعضی کارو باندې مصروف دي او فامیلان د فشارونه راوړي چې دوی زر تر زره یو کس پیدا شي او د دوی ودونه وکړي رخصتي کې چې یو نسل باید قرباني ورکړي دا 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 معنا لري مونږ قرباني ورکول ته نه یو همیشه باید مونږ قرباني ورنکو بس دا مونږ ډیره قرباني ورکړلې نور نو د قرباني ورکول د لپاره هیڅ مونږ نسو کولای چې مونږ بیا هم د قرباني پسسو هیڅ امکان نه لري په هیڅ صورت کې دلته نو د فامیلونو ملاتړ ډیر مهم ده کورنۍ ډیر مهم دي سیده چې دولت به توجه اینو فامیلونه هم به توجه کیږي نه فامیلونه باید به توجه نسی فامیلونه کورنۍ باید خاصه پاملرنه وکي خاصه توجه وکي تر په خو لا زیاته توجه وکي د کتابونو مطالعه خپل پر اولادونه باندې شروع کی هر ډول کتابونه ورته راوړي ناولونه یي تاریخي کتابونه یي دغه سی ورته نور کتابونه چې دوی هغه مینه برته د مطالعه سره د مطالعه په واسطه برته مینه د زده کړې
مېرمن عزیز مخکې لري
طرف چې زړه کې د حقوق د زړه څخه ووزی من کې هغه چې دوی کوم د غلري کوم ویر لري د شاته پات کېدو هغه ویر ته نو تختی او سربېره د دې چې اقتصادي بحران د کسب کار هم خده چې باید جنکې زدوي او مصروفه وي ور باندې ذهنن فزیکلی ور باندې مصروفه وي او یو څه لاس تراوړنه وي د مور پلار د فاره د فامیل د فاره ځکه چې حالات اقتصادي حالات د ټول افغانانو خراب دا ماشونه کم دی او په وخت نه اجرا کیږي یو سلسله نور مشکلاتونه د قیمتونه نرخونه ډیر قیمت سوی دی لوړ تللی دی په دې وضعیت کې هغوی وکولای شي خپل د لورګانو څخه داسې هم استفاده وکړي
په یو کسب کار کې، خو ډیر تر څنګه باید کوشش وکړي چې هغوی ته د مطالعې دپاره زمینه مساعد کړي، شخصي کورسونه یا کورنۍ کورسونه ورته برابر کړي. فرض مثال که د یو چا لور د دولسم صنف کې ده او آخري کال ده، هغه ډیره مایوسه شوې ده، هغه ډیره مایوسه ده چې باید هغه وسي، باید خپل دغه ته واده رسي دي ته چې برته د مایوسه نسي، دا جلې ده جلې برته ډیر خفه نسي د دغه وضعیت څخه، د دغه حالت څخه. نو باید هلته فامیلونه دې ته یو شخصي کورس جوړ کړي چې دا جلې پې باندې مصروفه سي، په دغه کورس باندې دا چې کله مصروفه سوله نور ماشومانو ته هم زده کړه ورکوي، خپل هغه دغه هم نه هېرېږي، خپل استعداد ته هم نوره وده ورکوي، نور قوت ورکوي.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه میرمن نیازی. میرمن هنری، تاسو ته براشو میرمن نیازی یادونه وکړه چې موږ نور نه غواړو چې دا داسې نسل اوسو چې هغه قرباني ورکړي. ستاسو په نظر خپل عام افغانان او نړیواله ټولنه په ګډه باندې څه داسې کار کولای شي چې په طالب حکومت فشار واچوي تر څو د ښوونځیو دروازې پرانیزي؟
لکه څنګه چې نیازی خور یاد، مثلا موږ قرباني نه ورکوو، موږ دغه څلور سوه ورځې بیا هم قرباني شوي یو او اوس هم د قربانۍ په ډګر کې روان یو. زه ډېره خوشحاله یم چې دغه خبرې چې نیازی خور وکړلې، ار پامیل دغه عملي چې خو متاسفانه نه عملي کوي. خبره دلته دا ده چې نړیواله ټولنه باید پر دوی باندې داسې فشارونه وارد کړي تر څو دوی وجې ته مجبور شي چې دغه ښوونځي نور د خلکو پر مخ باندې خلاص شي، د نجونو پر مخ باندې خلاص شي. او عرب فامیل هم د دې توان نه لري چې مثلا ولاش خپل لور په یو شخصي سنتر کې شامل کړي، ځکه چې هغه د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی. او بل خبره دا ده چې دی چې دی مثلا دغه قرباني چې نن ورځ موږ ورکوو، خواره ورځ دغه د جریان لري او نړیوال هم دغه ویني. کوم کومکونه چې دی روزمره او عرب ته دی ته راستي بشر دوستانه په نامه باندې او یا هم په بل نامه باندې ولې پر جای باندې کمښت نه راځي، هر هفته ولې دیسه د جالورو په سټی راستول کیږي او هغه دیسه د بشر دوستانه په نامه باندې راستول کیږي. باید په دې کې باید یو فشار باندې وارد شي پر دې، پر مشرانو، پر هغه مشرانو باید فشار وارد شي چې دا موضوع غورځولې ده.
ډېره زیاته مننه میرمن ماسومی. تاسو ته براشو، تاسو د یوې استاد په توګه باندې دا د نجونو سره یو ځای تاسو هم ښوونځي ته لتګ محرومې شوي یاستئ، تاسو داسې کومې لارې خپلو شاګردانو ته ښودلي چې هغوی په کورونو کې او د هغوی د دې لپاره چې روحیه یې ضعیفه نه شي هغه کارونه وکړي تر څو هغوی حداقل تر دې چې د ښوونځي پرانیستل کېږي قوي پاتې شي؟
موږ خپل زده کوونکو ته همیشه مثبته رویه ورکړې ده او په کورونو کې باید منډې او پلرونه د مېلمنې په د خبرو په تایید باید زه هم وایم چې کور کې باید دا زمینه مساعده شي چې نجونو ته باید کتابونه ورکړل شي تر څو مطالعه وکړي، د ښوونځي کتابونه باید ولولي او په د کوره بهر کورسونه او ښوونیزو مرکزونو ته ولېږل شي تر څو له رواني ناروغیو څخه مو د دې مخنیوي کړی دی. او نجونو ته باید موږ او تاسو مثبته روحیه ورکړو. کله چې د ما شاګردان ما ته زنګ وایي او مثلا راته وایي چې استاد کله شروع کیږي مکتب، زه دوی نه هیله کوم نه، دوی ته همیشه د راتلونکي لپاره امید ورکوم، د راتلونکي لپاره دوی هڅوم، دوی مطالعې ته تشویقوم، دوی د کور کارونه ته تشویقوم. نو ام دومره چې لوسمه پرې دی هیڅ نه ما
د ډېر زیات مننه کور موادان د تاسو هرې وی قدرمنې قمر نیازی او ساده او د معرفت د برخې فعاله، وړانګ هنري د ښځو د حقونو فعاله، او د مکتب استاده معصومه اصیل څخه چې ما سره مو نن په بحث کې ګډون وکړو. کور موادان همدارنګه دغه موضوع موږ پر فیسبوک هم پوسټ کړی و چې دلته راته ځینو هیوادوالو هیوادوالو پیغامونه پریخی دی. ده خان پنوم یو هیوادوال پیغام پریخی دی ویلی دی چه ده یو نارینه روزل ده یو فرد روزل دی او ده یوی خزینه روزل ده یو مکمل فامیل روزل دی. ده رسول خان صابر پنوم باندی یو بل هیوادوال پیغام پریخی دی چه ده زرو قدر پزرگر وی تعلیم هغه چه تهمیت لری چی هغه ده تعلیم پرزخت پوهیگی. همدارنگا ده صدیق شنواری پنوم باندی یو هیوادوال پیغام پریخی دی ویلی دی که چر ده غواره دی یو هیواد وگری بغیر لجنگ نمرشی نو ده پوهنی رنا تری واخلی. دنجونو پرمخ خونزی ترل بغیر لجنگ ده افغانانو وجل دی. تر بلی خبرونی خدای پامان.